द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوردونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو دین د شو ورځ د کال 2014 نومبر د میاشتې 14 منټه دا وخت پاکستان کې د سهار 8:30 افغانستان کې ته واشنگټن کې د نهه ورځ د شپې 10:30 بجې دي د دې نیمه خبري خبرونه کې درته زه اشفاق من هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه اول سرټکی د پاکستان سپریم کورټ ته په خپل صفایي کې وزیر اعظم میاں نواز شریف او د هغه لور مریم نواز ویلي د لندن کورونه یې په قطر کې د پنګو په ګټه بای کړی د امریکا خارجه وزیر جان کیری ویلی چې د راتلونکو زیارت د ورځې نه امکان دی په یمن کې د ډزبندۍ لوزنامه عملی شي خو چې تمامي خواوی خپل برخه رول ولوبوي او د روس جنگي جازونو د شام په حلب خار تازه بمباري کړي په داسې حال چې د شام خپل جنگي جازونو هم د غلطه بیرل بمونه غورځولې دي راځو د خبرونو تفصیل ته د پاکستان سپریم کورټ ته په خپل صفایي کې وزیر اعظم میاں نواز شریف او د هغه لور مریم نواز ویلي د لندن کورونه یې په قطر کې د پنګو په ګټه بای کړی دي د کال 2014 راهسې د حساب کتاب تفصیلات چې په 390 صفو لیکل شوی عدالت ته د وړاندې کولو په محل شریف کورنۍ د قطري شاهزاده یو خط هم عدالت ته وړاندې کړ چې پکې شاهزاده شیخ حماد بن جاسم داوه کړي چې د دوی او شریف خاندان ترمنځ د ګډ کاروبار ویش په پیسو دغه د لندن کورونه اخیستل شوی دغه خط د شریف خاندان وکیل اکرم شیخ عدالت توڑاندې ک او پکې ویل شوی چې د میاں نواز شریف لار د شیخ جاسم د پلار په یو کمپنۍ کې د 12 میلیونه درهم سرمایه‌کاری کړي و او کال 2018 کې د میاں نواز شریف زوی حسین نواز او آل ثانی خاندان ترمنځ د حساب کتاب پس نواز خاندان لا خپل پیسې واپس ورکړي شوی راپورونه دي چې عدالت د قطري شاهزاده عدالت ته د گواه په حیثیت وړاندې کېدو هم خوای سرګن کړی دی عدالت د پاکستان تحریک انصاف سیاسي ګوند وکیلانو نه د پاناما رسوایی د اورونې په لړ کې د نورو ثبوتونو غوښتنه هم کړې ده تېر ورځ تحریک انصاف ډلې عدالت ته ځینې سندونه وړاندې کړي وو چې د دوی په ګمان د هغه نواز شریف د خاندان د غبن او بډو رشوتونو خلاف ثبوتونه دي خو عدالت دغه سندونه رد کړ او ویلي دي چې د رواني قضیه سره د دغه هیڅ تعلق نشته د پاکستان تحریک انصاف ډله په خپل دعوا کې عدالت ته ویلي دي چې د لندن پراپرټي نواز خاندان د کال 1993 نه په خپل نوم لري نه چې د کال 2018 نه د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو صلاحکار سره تجدید ویلي دي چې د آسیا د زړه په نوم هند کې کیدونکو غونډه کې د برخه اخستو پلان لري په دې غرض چې د دواړه اټومي طاقت لرونکو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی کم شي دا به د یو پاکستانی اعلی چارواکي په کشمیر کې د ستمبر په میاشت کې د هند د پوز په یو مرکز د خونړۍ حمله وروسته لومړی سفر وي دغه پیښه کې نور لس هندي عسکر وژل شوي وو د برید پله د هند لخوا په پاکستان ورچول شوي وو د دغه پیښه وروسته د دواړو ملکونو ترمنځ اړیکې د تاوتریخوالي ښکار شوې دي چې لمخه یې دواړه ملکونه د یو بل سفارتکار د جاسوسۍ په تور نیسي او د ملک یو باسي دا په داسې حال چې د دواړو ملکونو ترمنځ په سرحدي پل د عسکرو ترمنځ هم په وخت ډزې شوې دي او څو ورځې وړاندې پاکستان ویلي وو چې وو عسکر د هندي عسکرو لخوا په ډزو کې وژل شوی دی د امریکا خارجه چارو وزیر جان کیری ویلي دي چې د راتلونکو زیارت د ورځې لا امکان دی چې په یمن کې د ډزبندۍ عملی شي خو چې تمامي خواوی خپل برخه رول ولوبوي د یمن هوتسي وسلوال او د سعودي په مشرۍ کې پوځي ائتلاف د یمن د جګړې په ختمون رضامندي ښودلې چې تر مخه به یې په یمن کې د روان کال تر اخره قومي اتحادي حکومت جوړیږي د هغه لی جان کیری په غږ د عمان لخوا وړاندې کړل شوی پلان تر مخه به د یمن صدر عبدالرب منصور هادي خپل نائب ته واک سپاري او هوتسي وسلوال به مرحله وار د یمن د لویو ښارونو څخه وځي د امریکا خارجه وزیر جان کیری عرب اماراتو ته د سفر په وخت نن دغه خبرې کړې دي د ویلي دي چې پر امید ده چې دغه لوزنامه به زر تر زره وشي د زیاته کړه چې مضبوطی خبرې دی وار شوې دي د یمن خارجه وزیر عبدالملک المخلافی ویلي چې دوی په ډزبندۍ او د واک په بدلون دغه لوزنامه باندې رضا نه دي او نه تر دې نو نه تر دوی خبر کړی شوی دی برخه د روس جنگي جازونو د شام په حلف خار تازه بمباري کړي په داسې حال چې د شام خپل جنگي جازونو هم دغه لته بیرل بمونه غورځولې دي د په لومړي وار د بحیره روم نه د روس اډمیرل کوزنیتسو سمندري بیړۍ نه حمله دي چې کرملن وایي د الیب د ادلب او همس خارونه یې هدف کړی دي د روس د دفاع وزارت ویلي دي چې د جنگي بیړۍ نه د حلف خار نشپېته کیلومتر لري د ادلب خار په شمال کې په کروز میزایل اهداف وشتل شوې دي دوی ویلي دي چې دغه اهداف د داعش او نورو وسلوالو ډلو په وسلوالو ډلو اډي وي او دغه راپورونه رد کړی دي چې ګینه په دغه حملو کې یو هسپتال په حلف خار کې په بمباری لګیدلې ده د ویلي دي چې رتیرو 28 ورځو راهسې د روس جنگي جازونو په حلف خار کې کومه بمباری نه ده کړې
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو خبرمنوردونکو د ډیو ریډیو سره نه خبرونه ته نه غل واشنگتن ډی سی نه غوږی. لومړی زو د پاکستان سرخار اسلام آباد ته چرته چې سپریم کورټ کې تیر ورځ د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف او د هغه لور مریم نواز د پاناما لیکس په حق لباندې په دی لګدل شو تورونو په جواب کې دی ثبوتونه د لیکلو په شکل کې وړاندې کړی دي. او د میا نواز شریف او د هغه لور ویلي دي چې د لندن کورونه یې په قطر کې د پنګو په ګټه بیا کړی دی. په دغه لړ کې د قطر د قطر شهزاده شیخ حماد بن جاسم لیکل شوی خط هم عدالت ته وړاندې کړی دی. په دغه حق لبانی نور تفصیل زموږ همکار محمد علمگیر تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د پاکستان سترې محکمې ته په خپل صفایه کې د هیواد وزیر اعظم میا نواز شریف او د هغه لور مریم نواز ویلي د لندن کورونه دوی په قطر کې د پانګو په ګټه بیا کړي. د کال 2011 راهیسې د حساب کتاب تفصیلات چې په درې کم سلور سو پاڼو مشتمل دی سترې محکمې ته د وړاندې کولو په مهال شریف کورنۍ د قطري شهزاده یو خط هم عدالت ته وړاندې کړي چې پکې شهزاده شیخ حماد بن جاسم داوه کوي چې د دوی او شریف خاندان ترمنځ د ګډ کاروبار ویش په پیسو دغه د لندن کورونه اغستل شوی وو. دغه خط د شریف خاندان وکیل اکرم شیخ عدالت ته وړاندې کړي او پکې ویل شوی چې د میا نواز شریف پلار د شیخ جاسم د پلار یو کپنې کې 12 میلیونه درهم سرمایه کړو. او د کال 2008 چې د میا نواز شریف زوی حسین نواز او التانی خاندان ترمنځ د حساب کتاب پس نواز خاندان لا خپل پیسې واپس ورکړې شوې. راپورونه دي چې عدالت د قطري شاهزاده عدالت ته د ګواه په حیث تر وړاندې کېدو خواهش هم څرګند کړي. د میا نواز شریف د وکیل لخوا 399 پاڼو باندې مشتمل تفصیل کې د دوی د کال 2011-12 د مالیه حساب کتاب او د مریم نواز د مالیه کاته هم شامل ده. عدالت د پاکستان تحریک انصاف سیاسي ګوند وکیلانو نه د پاناما رسوایه د اورونې په لړ کې د نور ثبوتونو غوښتنه هم کړې. تیر ورځ تحریک انصاف ډلې عدالت ته ځینې سندونه وړاندې کړي وو چې د دوی په ګمان د ښاغلي نواز شریف د خاندان د غبن او د بډو رشوتونو خلاف ثبوتونه دي، خو عدالت دغه ټول سندونه رد کړي او ویلي دی د روانې قضیې سره هیڅ تعلق نشته. د پاکستان تحریک انصاف ډله په خپل دعوا کې عدالت ته ویلي د لندن پراپرټۍ نواز خاندان قانون 1993 نه په خپل نوم لري، نه چې د کال 2008 نه څنګه چې میا نواز شریف خاندان دعوه کوي. د میا نواز شریف لور مریم نواز د عدالت په خواست خپل دفاع کې ثبوتونه عدالت ته وړاندې کړي. ولې د هغې رونو حسن او حسین نواز کم چې د پاکستان بهر ژوند کوي لا د عدالت د امر تعمیل نه دی کړی، چې پرې د سپریم کورټ 15 کسیزه بینچ مشري ستر قاضي انوار ظهیر جمالی کوي ناخوخه اظهار کړي. د شریف خاندان وکیل عدالت ته ټول ثبوتونه وړاندې کولو کې وخت غوښتي او قضیا ستر عدالت د نومبر د 19 نیټې پورې ځنډولې. ستر عدالت ویلي په 19 نومبر به دا فیصله هم کوي چې د دې لانجې نور تحقیقاتو لپاره کمیشن جوړ کړي او کنه. بینچ قضیې سره تړلې ټولو ډلو ته یو بل سره خپل معلومات تشریح کولو امر هم جاری کړي. د پاکستان سر عدالت په نننۍ قضیه کې د نواز شریف د کورنۍ وکیل نه غوښتلی چې هغه ثبوتونه هم دی راوړي د کوم نه چې دا ثابتېږي چې نواز خاندان د خپل کاروبار پیسې د یو ځای نه بل ځای ته په قانوني لار لیږلې. په تیره اورونه کې حکومت د عدالت نه د 15 ورځو مهلت غوښتی وو چې خپل حق کې ثبوتونه راغونډ کړي، خو د عدالت اصرار وو چې حکومت دا کار په 4 ورځو کې راغونډ کړي ځکه چې د قاضیانو په وینا دوی دا کار زر تر زر راغونډول غواړي. د پاکستان تحریک انصاف ډلې مشر عمران خان او عوامي مسلم لیگ مشر شیخ رشید د نواز شریف د خاندان خلاف خپل دعوه کې ثبوتونه وړاندې نه عدالت ته وړاندې کړي.
د پاکستان بلوچستان صوبه کې گوادر بندرگاه افتتاح یا پرانسته تیره هفته د پاکستان وزیر اعظم او د پوزمشر راحیل شریف کړی ده چې په دغه بندرگاه کې د ځینې صوبو یعنی د پاکستان د وړو صوبو لخوا په دغه باندې خفګانونه هم دي چې ګنې د دغه تمامه ګټې پنجاب صوبې ته ورکړل شوې دي خو د پاکستان دننه د دغه چین او د پاکستان ترمنز د دغه لوی اقتصادي لارې په جوړولو باندې که یو خواته دا خبرې کیږي چې ګنې د پاکستان اقتصاد به د دغې سره ښه شي، خو ځینې پاکستانی څېړنکار وایي چې د پاکستان اقتصاد د پاکستان او د چین ترمنز د لوی اقتصادي لارې باوجود هم تر ډېر حده پورې تللی دی او د دغې علاوه هم د پاکستان اقتصاد ترقی کړې ده. په دغې باندې تاسو ته د وایس آف امریکا یو راپور زموږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
پاکستان او چین په دې اونۍ کې یو نوې نړیواله د تجارت لار پرانستې چې د پاکستان سویل ختیځ نه تیریږي او د گوادر بندر پورې بوي. بیجینګ د سی پیک یا د پاکستان او چین اکنامیک کوریډور په دې پروژه باندې شپږ سلویښت بلیون ډالر مصرفوي چې تر مخه باید د کاشغر نه تر گوادر پورې سړکونه، د ریل نظام، د رابطو لپاره شبکې او د بجلی منصوبې په پاکستان کې جوړول شي. چینایي چارواکي وایي چې د سی پیک د غټو پروژو وړاندیز په شروع کې د چین صدر شی جینګ پینګ کړیو. د چین په مالی او تکنیکی مرستو سره به اخر کې د گوادر بندرګاه د نړیوال مارکیټ لپاره د درامداتو او برامداتو یو ستر لاروي. دغه بندرګاه د نړۍ درې غټ کاروباري سیمې رایوځي کوي چې پکې د تیلو څخه مالامال منځ ختیځ په شمول مرکزی او سویلي ایشیا شامل دي. د دې بندرګاه بل د اهمیت خبره دا ده چې د هرمز د لارې سره اخواته د خلیج فارس په خوله کې راځي. د پاکستان او چین چارواکي د تیر اتوار پر د چین څخه راتلونکي لومړی د ټرکونو قافلې هرکلی لپاره په یاد بندرګاه باندې راجمع شوي وو. د گوادر څخه نورو خارجي ځایونو ته د روانې دوړ باندې د چین دوه سمندري جازونو کې کنټینرې لوټ کړې شوې وې. درې زره اوږده دغه تجارتي لار به د کراکورم های ویز په څنګ کې تیریږي. په گوادر کې د خبرو په مهال د چین پاکستان لپاره سفیر سون ویډینګ د دې خبرې یادګیرنه وکړه چې دا د وړو ځایي سړکونو یوځای کولو ثبوت ښایي. چینایي سفارتکار وویل چې تجارتي لاره د ګډو مشورو، آبادکاري، فائدو او خو عمرستو یو ښه عکاسي کوي. نوموړي زیاته کړې چې د دې په یقین دغه خبره په راتلونکي کې د سی پیک یو ښه بنیاد لپاره مهم رول لوبولی شي. اخوا پاکستانی مشران هیله مند دي چې دا اقتصادي لاره به په سیمه کې اوسیدونکو په بلیونو خلکو په ژوند کې پرمختګ او خوشحالي راولي. د اتوار پر ورځ گوادر کې دستوري تخپل وینا کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي وو چې سی پیک به سیمه اقتصادي زون کې بدلولو کې امرسته کوي او د ګرد نړۍ څخه پنګې چونکو ترڅنګ بعد د سیمې خلکو ته خې موقع په لاس ورکوي. چین وایي چې د پاکستان چین اقتصادي لارې سره به ورته هندي او عربین سمندرونو ته لنډه رسایي ملوشي. د چین سمندري جهازونه د محل د ملاکا د لارې بل سفر کوي او چین ته په تګ راتګ کې نږدې یو نیمه میاشت لګي. بلخوا د پاکستان دننه حکومت د دې نیوکو سره مخ دی چې د سی پیک سره تړلې پروژې پټې ساتلې او زیاتره چینایي پانګې د هیواد تر ټولو لوی صوبې پنجاب ته وړي. که څه هم وزیر اعظم او د نوموړي ویان بار بار دغه تورونو څخه انکار کړی، هم په گوادر کې د خبرو په وخت د تیر اتوار پر ورځ د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې سی پیک د ګرد پاکستان لپاره دی او دا چې یو صوبه به ترې هم محرومه نه ساتي. د سیاسي او امنیتي اندېښنو باوجود چینایي او پاکستاني چارواکي وایي چې سی پیک سره تړلې پروژې په مکمله توګه عملي کېدلو ته داخلې شوي او دا چې پکې پرمختګ روان دی. پاکستانی نکاد وایي چې حکومتي ادارو کې مهم بدلونونه، بډې رشوتونه او خراب انتظام له وجې د سی پیک په اړه شکونه زیاتوي. دغه نیوکې کوونکو په دې خبره زور ورکړی چې د سی پیک فشار زغملو لپاره په موجوده نظام کې د یو غټ بدلون ضرورت دی. په اسلام آباد کې د نست یا د نیشنل یونیورسټي آف ساینس اینڈ ټیکنالوجي د اقتصادیاتو پروفیسر اطهر مقصود احمد وایي چې د سی پیک بغیر هم پاکستان کې د وړاندې څخه د پرمختګ نښې نشانی موجود وي. نوموړي یادګیرنه کړې چې د سی پیک په مرسته کېدونکې د سرکاري ودې شرح د هغې نه ډېره کمه ده، کومه چې پاکستان په خپل سر په تیرو کلونو کې کړې. نوموړي دا هم ویلي چې زیاتره ولسی بیسونه د اندازو په بنیاد دي.
ما خوب لیدلې نتیجه به ډېره در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتنه وروره، خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړې یا بکن سر وخیږي. او د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي، هسینه د عوض خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
د امریکا خارجه چارو وزیر جان کیری ویلی د راتلونکو زیارت د ورځې نه امکان دی په یمن کې ډزبندي عملی شي، خو که تمام خواوی خپل برخه رول ولوبوي. نوموړي د خبرې اترې په عرب اماراتو کې د خپل سفر په وخت کړی دی. په دغه باندې تاسو ته د وایس اف امریکا یو راپور زموږ همکار کلسوم کاکړ وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي چې که ټول فریقین خپل برخه پکې واخی، نو په یمن کې ډزبندي د 18 نومبر څخه په عملی توګه پیل کېدای شي. په یمن کې اوسی تحریک چلوونکي او د سعودي عرب په مشرۍ کې فوزي اتحاد د یمن شخړه حل کولو په لړ کې متفق دي. د کم بنیاد طریقه کار دا ده چې د روان کال تر اخره پورې به په یمن کې نوی ملي یووالي حکومت جوړول وي. د عمان لخوا وړاندې کړل سوی د سولې د لارې نقشه چې اول د شاغلي کری لخوا وړاندې کړل سوی وه، په دغه کې د یمن په صدر ابوالربو منصور هادي باندې ژغ سوی چې واک اختیار دي نائب ته پرېږدي، چې په بدل کې د یمن حوثي یاغیان د هېواد د لوی ښارونو څخه وځي. جان کیری دا خبرې د سه شنبه په ورځ د خپلې متحده عرب اماراتو د دورې ختم کېدو په وخت کړي او زیاته یې کړه هغه هیله مندی چې دا تړون به ترسره سي او دا چې دا خبرې وړتیا لري چې اصلي شکل اختیار کړي. جان کیری ویلي په یمن کې انساني ناورین دی، هلته امنیتي، اقتصادي، سیاسي او بشري چیلنجونه دي. ټول ګوندونه چې موږ ورسره خبرې کړې په دا متفق سوي چې د دې فوزي حل نسته، نو ځکه د دې سیاسي حل راوستل پکار دي. جان کیری دا هم ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر یوسف بن الوی سره ګټورې خبرې وسوې او د دې زوړاندې د عمان سلطان قبوس بن سعید هم د ګاونډي اواد یمن د خونړۍ جګړه په حال خبرې کړې. بلخوا د یمن حکومت د سه شنبه په ورځ ویلي دي چې په ډزبندۍ او د حکومت په یووالي کې دلچسپي نه لري. د یمن د بهرنیو چارو وزیر عبدالمالک المخلیفي په ټویټر پاڼه باندې ویلي چې د دوی حکومت د جان کیری په بیان نه دی خبر او نه پکې دلچسپي لري، کم چې د اوسی یاغیانو سره د امن راوستو د هڅو معاهده ترسره کول دي. د ملګرو ملتونو د وینا تر مخه په یمن کې د تیرو شلو میاشتو راهیسې روانه جګړه په مهال 10,000 خلک مړه سوي او په زراعت ته د خوراک او امدادي مرستو اړتیا ده او د یمن 20 میلیونه خلکو ته د روغتیايي اسانتیاو ضرورت دی.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولي او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولي وایي؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خبر کې د قربا رحمان بونیری سره واورئ.
د امریکا ټاکل شوی صدر ډونلډ ټرمپ چې لای څوګند څوکۍ نه دی پورته کړی، بنن د خپل نائب صدر مایک پینس سره په حکومت کې اعلی څوکیو باندې د کسانو په منتخب کولو خبره کړې کوي. په دغه حق له نور تفصیل زموږ همکار زاهد خټک وړاندې کوي.
نه په ورځ د امریکا منتخب صدر ډونلډ ټرمپ او مرستیال منتخب صدر مایک پینس نوی حکومت لپاره مهمو څوکو باندې مناسب خلک ټاکلو په اړه خبرې اترې کړې، چې پکې زیات امکان دی د نیویارک ښار پخوانی ښاروال یا میئر روډي جولیانی به د خارجه وزیر څوکې ترلاسه کړي. ټرمپ او پینس به د جنوري په 16 نیټه واک ترلاسه کوي او ورته 4,000 څوکو باندې خلک ټاکل دي، خو اولنی ترجیح د خارجه وزیر، دفاع وزیر، اټارنی جنرال او کامی امنیت ادارې هوملند سکیورټی مشر ټاکل دي. دا ټول هغه څوکۍ دي چې نړۍ ته د امریکا حکومت مخ جوړوي او ترهګرۍ پر ضد جنگ کې تر ټولو مهمې هم دي. دواو یا کلن جولیانی د خارجه پالیسی کومه تجربه نه لري، خو د ډونلډ ټرمپ مرستیالان وایي د خارجه وزیر لپاره دغه حمایت ډیر دی. د ډونلډ ټرمپ د یو کال نه اوږد انتخابي مهم کې روډي جولیانی تر ټولو وفادار سلاکار پاتې شوی. جولیانی د امریکایانو او نړۍ په نظر کې هغه وخت راغلو کله چې نیویارک باندې کال 2001 کې ترهګر حمله وشوه، او ډیرو امریکایانو لپاره هغه د یو داسې علامت په حیث ودرېدو چې ترهګرو د حملو وروسته څنګه پر عزم وو او د هر څه مقابله وکړه. هغه وخت د ویلی وو نیویارک به هم دلته وي، مونږ به دا بیا ودانوو او مونږ به تیرو وختونو نه نور زیات مضبوط راولاړېږو. دا زیاته کړې وه چې د نیویارک خلکو نه غواړي د نور ملک لپاره بلکې د ټولې نړۍ لپاره مثال جوړ شي چې ترهګري دوی نشي ودرولې. جولیانی د خارجه وزیر په حیث ټاکنه لا حتمی نه ده. ډونلډ ټرمپ مرستیالان وایي منتخب صدر په نورو نومونو هم غور کوي چې پکې د پخوانی صدر جارج بوش په وخت کې ملګرو ملتونو لپاره د امریکا سفیر جان بولټن نوم هم شامل دی. خاغلی بولټن ټلویزیون مرکو کې صدر باراک اوباما په خارجه پالیسو نیوکې کوي او وایي نړۍ کې د امریکا مقام ته زیان رسولی. د امریکا مطبوعات وایي انتخابي مهم کې د ټرمپ یو بل غټ حمایتکار او د آرمینا ریټایرډ جنرال مایکل فلن، چې یو وخت کې د دفاع وزارت استخباراتو مشر هم پاتې شوی وو، د قومي سلامتیا د سلاکار لپاره یو ممکنه نوم دی. د الاباما نه سینیټر جیف سیشنز نوم د دفاع وزیر یا اټارنی جنرال څوکۍ لپاره اغوستل کیږي. دی هم د ټرمپ زړو حمایتکارانو نه دی، خو د دغه څوکو لپاره د ټاکلو عمل نه په ورځ د ځن ښکار شو کله چې د ډونلډ ټرمپ د ټیم نه یو تن په سمدستي توګه استعفا ورکړه. مایک روجرز چې د نمائندګانو جرګې د استخباراتي کمیټې چیرمن هم پاتې شوی، د ممکنه څوکو لپاره ټرمپ ته سلاګانې ورکولې. د استعفا کوم علت نه دی بیان کړی. تر دې دمه ډونلډ ټرمپ دوه څوکو لپاره نمونه اعلان کړي. د وایټ هاوس چیف آف سټاف په هیڅ سي د ریپبلیکن ګوند چیرمن رنس پریبس نوم او د ستراتیژیکي تګلارې لپاره یې سټیفن بینن نوم ټاکلی. بینن د ټرمپ د انتخابي مهم مشر پاتې شوی، خو د هغه په نوم هم ډیر تود بحث راپارېدلی چې ځینې خلک دی د سپین پوستا بری د تحریک یو غړی ګڼي.
یو تازه خبر تر مخه د افغانستان په تخت کابل کې یو بمی چاودنه شوې ده چې عیني شاهدین یې ځنمرګي برید بولي او وایي چې دغه د دفاع وزارت سره نږدې شوی دی. د ډیورې خبریال حکمل روان د وخت مسره نیغ په نیغه ټلیفون د لارې ملګری تفصیل لاغي نخلو. حکمل روان صاحب ستړي مشي. ډیره مننه ستړي مشي
فاکت کور
ودان. کله دغه پیښه تفصیل زمونږ اوریدونکو ته ورکړي چې د څه وخت او کوم ځای دغه پیښه شوې؟
اشفاق صاحب څو شېبې وړاندې د کابل مرکز پولي محمود خان ته تڅیرمه دفاع وزارت مخې ته یو زورور چودنه شوې ده. د کابل چارواکو تر اوسه پورې د دې چودنې په اړه څه نه دي ویلي چې آیا دا ځنمرګي برید دی که نور چودیدونکي توکي دي. همداشان د کابل چارواکو دا هم نه دي ویلي چې دغه چودنه کې چا ته مرګ ژوبله اوښتي ده که نه، خو دا تر اوسه پورې لا وختي ده. او د عیني شهیدانو په خبره دوی وایي چې دغه ځنمرګي برید وو چې دغلته ایزان ته چودنه ورکړې ده، او د دوی په خبره چې په دغه کې مرګ ژوبله هم اوښتي ده. خو د مرګ ژوبلې د پوښتنې په اړه چې مونږ پوښتنه وکړه چې دغه مرګ ژوبله چې دفاع وزارت ته څیرمه هم شوی ده، دا مرګ ژوبله عامو خلکو ته اړول ده که دولتي پولیس یا بل څوک دی؟ نو دوی د دې خبرې پخلای نه شو کولای. عامو خلکو همداشان اوس تر اوسه پورې د کابل چارواکو هم څه نه دي ویلي چې دغه ځنمرګۍ یا چودیدونکي توکي له وخت نه وړاندې چودیدل دي که همدغه ځای هدف و یا کوم بل ځای کې چودنه ورکوله. د دوی په خبره ده چې دوی ویل چې دا تر اوسه پورې لا وختي ده چې مونږ د تاسو سره په خبرې پې کوو، خو دا چودنه شوې ده. چودنې پخلای کوي، د دې پخلای نه کوي چې دا ځنمرګۍ برید دی که یا کوم نور چودیدونکي توکي دي. د دوی په خبره چې دا لا وختي ده مونږ تاسو ته وروسته معلومات درکوو.
حکمل روان که دا راته وو چې دغه پېښه څه وخت شوې ده؟ نن سهار شوې ده او که نه چې د شپې کوم وخت شوې؟
بل اشفاق صاحب څو شېبې وړاندې شوې ده، یا شل پنځه ویشت نیم ساعت وړاندې دغه چودنه شوې ده. له وختي نه ده شوې، نیم ساعت مخکې دغه چودنه شوې ده.
ډېره مننه حکمل روان صاحب تاسې ډېره مننه. ما مطبوعاتی کتنه زمون همکار مختار خلیل سیب تست وړاندې کوي.
د امریکای منتخب صدر ښاغلی ډونلډ ټرمپ د کال 2015 په نومبر کې د فرانس په صدر مقام پیرس کې د شوو ترهګر حملو نه لږ شیبه ورستو په یو بیان کې ویلي وو چې فرانس دې د سوخت لپاره هر قسمه مسلمانان په فرانس بند کړي. د ښاغلی ټرمپ په دغه بیان په ډېر بد رد ویلې شوی وو او دې د خلکو د دې ملامتونه دومره تنگ راغلی وو چې هغه وخت په خپل کړي خبره ډېر خپیمانی ښکاره کړې وه. نن د برتانیې مشهور اخبار دی انډیپندنت د مسلمانانو په حقله د ښاغلی ټرمپ د خیالاتو په جواب کې د دولت اسلامیه د یو ستر کمانډر د بیان په حواله یو تفصیلي رپورټ چاپ کړی دی. د رپورټ سرخط ته د دولت اسلامیه یو ستر کمانډر ښاغلی ټرمپ دماغی طور گڈ وڈ انسان بللے دے. دا رپورٹ پا شروع کی لکلی شوی دی چی افغانستان کی دا دولت اسلامیہ یو ستر کمانڈر دا مسلمانانو دا پارا دو دمر زیات نفرت پا لرلو دا امریکی منتخب صدر ښاغلی ڈونلڈ ٹرمپ یو لیونے انسان تصور کرے دے او ویلی دی چی دا مسلمانانو خلاف دا رویہ با دولت اسلامیہ لا دا نور زیات جنگیالو دا بردی کے دو او دا نور زیات خلق دولت اسلامیہ سرا دا ملگری کے دو سبب اگرزی. انڈیپینڈنٹ اخبار لکھی چې د ښاغلی ټرمپ ریپبلیکن پارټي او د ملګري په مسلمانانو د بندیز لګولو د ښاغلی ټرمپ د بیان مرسته کوي او دا دلیل وړاندې کوي چې د مسلمانانو په امریکا د بندولو اقدام به د امریکایانو د حفاظت لپاره اخیسته کیږي او د دې غرض مذهبي تفریق نه دی. رپورٹ زیاتی چې د صدارتی انتخابی مهم په وخت د ښاغلی ټرمپ د لکونو کډوالو خپل ملکونو ته په زور د واپس لیګلو د جوش نډک بیانونه اوس لک ساړه شوی دي او د اوس دا خبره نیولې ده چې دیبا هغو ملکونو نه راتلونکو کډوالو باندې ارزی بندیز لګی چې د تیرو وختونو راسي تر هغه بهر ملکونو ته لیږي. اخبار لیکي چې د ښاغلی ټرمپ په دې قسمه بیانونو طالبانو او د دولت اسلامیه ملګرو خپل تفسیرو کې ویلي دي چې په دې بیانونو غربي ملکونو کې بے پرسانه پراته زلمی دولت اسلامیه ته را روان شوی دي. اخبار لیکي چې افغانستان کې د دولت اسلامیه یو ستر کمانډر ابو عمر خراسانی رائټر خبر رسانی ادارې ته ویلي دي چې د ښاغلی ټرمپ ګډوډو بیانونو زمونږ کار ډیر خکړی دی او دولت اسلامیه له د جنگیالو برتی کولو زمونږ کار ډیر اسان شوی دی. خراسانی خپل بیان کې نور ویلي دي چې د دوی مشرانو د امریکې د صدارتي انتخابونو خ په غور سره جاج اخیستو خو زمونږ دا تمنه و چې امریکایان به خپل خپې په خپل تبر وهي. د صدر اوباما د ښاغلی ټرمپ نه لږ شان یاد اوخیار مشر تسلیم کو. انډیپینډنټ اخبار افغانستان کې د طالبانو د یو لوی کمانډر د خولې لیکلي دي چې طالبانو د ښاغلی ټرمپ د تقریرونو او د مسلم دشمنۍ د رویې ښه په غور سره جایزه اخیستې ده. دی وایي که ښاغلی ټرمپ په خپلو کړو ویناګانو عمل وکړو نو په ټوله دنیا کې به جهادي تنظیمونه دې نه ډېره فایده پورته کړي. د سنی جهادي تحریکونو په باب له د عراقي حکومت سلاحکار هیشام الهاشمی رایټر ته ویلي دي چې د القاعده د جنگیالو برتی کولو حکمتي عملي د وایټ هاوس او د نورو غربي چارواکو د مسلمانانو خلاف د جاری شوو بیانونو په بنیاد ښه کامیاب روانه ده. د عراق مضبوط شیا مسلمان مشر مقتدا الصدر وایي چې ښاغلی ټرمپ میانرو او سختدري د مسلمانانو کې فرق نشي کولی او دې ته هم خیال نه کوي چې د ده د سختدري د بیانونو په جواب کې به هم سختدریزي راپورته کیږي. رپورټ زیاتوي چې د ښاغلی ټرمپ د صدارتي انتخابي مهم په ورځو کې سختدري د مسلمانانو په امریکا کې ګڼې خونړۍ حملې کړي دي چې پکې د کیلیفورنیا د سان برناردینو او د فلوریدا په اورلینډو نایټ کلب خونړۍ حملې شاملې دي. د دې دواړو حملو زیموارو کسانو د حملو نه لږ شیبه وړاندې په ټیلیفون د داعش مشر ابو بکر البغدادي سره د وفادارۍ بیانونه ورکړي وو. انډیپینډنټ اخبار خپل رپورټ په دې ختم کړی دی چې د سختدري د مسلمانانو په دې بیانونو چې د ښاغلی ټرمپ دفتر ته د تبصرې کولو خواست وشو نو دفتر پسې قسمه تبصره ونه کړه.
ګرانو پترمن اردوکو د ډیور اړیدا درې ساته سفرنۍ خبرونه په دې ځای کې پای ته رسیږي. د پاکستان په وخت مخام شپږ د افغانستان په وخت نیمې په یواري بیا زموږ همکاران ستاسو په وړاندې راځي. تر هغې وخته د مشال لیډیو خبرونه ته وګورئ. د لافمار